السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم پایل په خبرونو کوو د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوو کاندیدانو لمړنۍ مناظره نن وشوه د امریکا کورنی مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو د 2020 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل د امریکا اقتصاد د کارونو یادندو پیدا کول ټولنیز او صحي خدمات هغه مهم مسایل چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هر یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک کشیبی و بللی په بیغوری او ناکامی تورن کرد. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دغه تورونه بی ځای و بلل او وی ویل چې په حقیقت کې ترامپ دغه ټولو ګډوډۍ مسؤل دی ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوی دقیقې وه دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون له افغانستان سره د استرالیا د 2.8 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اوچا وویل دا پیسې د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورکړل شوې. اوچا پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د افغانستان سره د استرالیا د دې مرستې مننه کوي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس استرالیا د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره تر اوسه پورې څه باندې 4.5 میلیونه استرالیایي ډالره مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون په بروکسل کې د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ له اوکراین سره امنیتي تړون لاسلیک کړ. د دې امنیتي تړون پر اساس اروپایي اتحادیه ژمنه کوي چې له اوکراین سره به د وسلو پوځي روزنې ماین پاکۍ او د امنیتي او دفاعي تګلارې په شمول په 9 برخو کې مرسته وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اروپایي پارلمان له انتخاباتو وروسته دا لومړی ځل و چې د اروپایي هیوادونو مشرانو د یو تړون د لاسلیک لپاره په رسمي غونډه کې ګډون وکړ او په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تود هرکلی هم وکړ. دا تړون چې د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شو ټاکل شوی د روسیې د تیری په وړاندې د دفاع لپاره د اوکراین او د هغه د متحدانو ترمنځ نورو ورته تړونو بشپړوونکی وي. او هند د کرکټ د نړیوال شلو اوریز جام په دوه منیمه پایلوبه کې انګلستان ته 5-2 منډو ماته ورکړه. دې بری هند پایلوبه ته ورسوه او ټاکل شوی سبا شنبه له جنوبي افریقا سره د 2024 کال د اتلولۍ جام د ترلاسه کولو لپاره پایلوبه وکړي. تیره شپه هند 101 منډې کړې وې خو انګلستان ټول لوبغاړي په 103 منډو له لاسه ورکړل. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې افغانستان او جنوبي افریقا سره مخ شوې. افغانستان له جنوبي افریقا څخه ماته وخوړه.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی در سه حمله جداگانه عمدتاً بر شهروندان عادی در مناطق مختلف آلمان سه شهروند افغان دخیل بودند. جنجالی ترین این حملات در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غربی آلمان رخ داد. بر بنیاد گزارش‌ها در این حمله یک مرد افغان 25 ساله به گروه از راه پیمایان پاکس یوروپا با چاقو حمله کرد. پاکس یوروپا مخالف افرادگرایی اسلامی است. در این رویداد چند تن از راه پیمایان به شمول یک افسر پلیس زخمی شدند. بعد خبر رسید که افسر پلیس در 2 جون جان باخت. این رویداد چند روز پیش از انتخابات سراسری اتحادیه اروپا بحث‌های جدی را برانگیخته در مورد اخراج آن عده از مهاجران افغان که مجرم شناخته میشوند. اما چرا برخی از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در این رویدادهای خشونت‌آمیز دخیل بودند؟ آیا این حملات به افراطگرایی اسلامی در ارتباطند؟ این حملات چه پیامدهای برای جامعه مهاجران افغان در اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. بسیار خوش آمدین خانم سروش. بیاین از اینجا بحث را شروع کنیم که وقتی با جوانا در افغانستان صحبت میکنیم اغلب از افزایش فقر و بیکاری و بی‌سرپناهی و بی‌روزگاری مینالند و شکایت میکنند. اما مهاجران افغان در آلمان و او جوانایی که میتونند راه بیابند به اروپا، از جمله میان به آلمان، از امکانات اساسی زندگی برخوردار میشن، شامل سرپناه و امکانات آموزشی و نمیدونم امتیازات مالی. با وجود این همه، چرا یک شهروند افغان باید چاقو بکشه و حمله کنه به جان شهروندان عادی و کار بالاخره به جایی بکشه که حتی یک پلیس را هم به قتل برسانه؟
سلام به شما و سلام به مهمان برنامه و کسانی که برنامه را تماشا میکنن. این مسئله را ما نمیتونیم به صورت مجرد تحلیل بکنیم که چرا. این چرا میتونه پس ترکیبی از عوامل مختلف باشه که عمدترین از این مسئله فقر اجتماعی است از دید ما و مسئله بزرگ شدن و یا بودن خانواده های از این افراد در جنگ بیش از 40 سال در افغانستان و طبعا عوامل افرادگرایی و جلب و جذب جوانا که زودتر یا بیشتر تحت تاثیر عوامل مختلف میرند. و شاید خوب فراموش نمی کنیم که بعد از مسئله عراق، سوریه و همچنان جنگ فلسطین، ما شاهد مسائل مختلف در کشورهای مختلف هستیم، نه تنها افغان بلکه شهروندهای مختلف کشورهای مختلف دست به چنین کارها زدن. و طبعا که عوامل روانی هزی چیز دیگری هست، اما عمده ترین مسئله از دید ما و از دید منازعه، شما وقتی که در یک جامعه که در اونجا فقر فرهنگی بوده بزرگ میشین و یا خانواده شما تحت تاثیر فقر اجتماعی و فقر فرهنگی در جامعه خود بوده و همو مسائل با خود انتقال میده، حتی به یک کشور دیگه هم میره، چون شخصی که به اسم سلیمان دست به چون این حادثه زده، این بیشتر وقتش در آلمان گذشته و یعنی کودک بوده که از افغانستان بیرون شده. بدون شک این عوامل شاید از طریق خانواده و یا از طریق اجتماعی که انوز اسناد در این مورد وجود نداره، ولی گفته میشه که این ارتباط با گروه های افراطی داشته. حالا اگر پس ما بر بگردم به سر اصل مسئله، ما میتونم بگویم که انزوای فرهنگی در جامعه مهاجر، سرپناه درست است که برشان هست، مسائل اقتصادیشان تا حدی حل است، از لحاظ غذایی شاید مشکل نداشته باشند، ولی شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، این مسئله سبب میشه که شما عقده‌مند شوین. وقتی که شما عقده‌مند میشه و در اطرافتان هم و در خبرهای روزانه هم شما میبینین که جهان متاسفانه در یک تضاد اکنون قرار داره. ما در یک کشور متضاد بزرگ شدیم، انوز هم ما در یک جامعه متضاد زندگی میکنیم.
بسیار تشکر از این خانم سروش، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم در این باره که چرا حل‌های وجود داره. ولی بیاین که از دکتر وزین هم بپرسیم که خب وقت شما شنیدید که به تازگی در سه حمله جداگانه سه شهروند از افغانستان دخیلند، شما به عنوان یک جامعه شناس دینی، به عنوان یک کسی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنید، چه حسی داشتین؟ و بگذارین این سوال را از شما مطرح بکنم که چرا به نظرتان برخی از شهروندان از افغانستان باید دست به چنین حملات خشونت آمیز بزنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام و ادب خدمت شما، ایسی دقیق خدمت مهمان محترم برنامه و شنوندگان و بینندگان شما، عرض میکنم که طبعا برای من بر علاوه تبعات و جانب انسانی و اجتماعی سه حادثه که شما از آن یاد کردید، آنچه را که من شنیدم به حیث یک افغان که در این حوادث شهروند افغانستان دست داشتن، تکان دهنده و نگران کننده بود. ما می دانیم که متاسفانه پدیده افرادگرایی که یک موزل اجتماعی و سیاسی و همچنان اقتصادی هست، در جهان یک پدیده جهانی هست، یعنی تنها به یک کشور و یک سرزمین و اقوام و پیروان یک دین مشخص محدود نمی شود. افراطگرایی اکستریمیسم در سراسر جهان وجود دارد. ما در ادیان مختلف، در مسیحیت، در یهودیت، در هندویزم، در اسلام و در ادیان متعدد کسانی را داریم که متاسفانه دیدگاه افراطی دارند و حتی بعضی از این دیدگاه اکنون به حکومت رسیدند، مانند حزب حاکم در اسرائیل و همچنان حزب جنتا پارتی در هند و کشورهای دیگری از این قبیل. متاسفانه در افغانستان نیز بنابر عامل متعدد و اینکه کشور ما کشور جنگ زده است، از 4 دهه حداقل به این سو در آتش جنگ می‌سوزد، البته من جنگ تنها و سرزمین را و خانه و شفاخانه و سرک و تعمیر را ویران نمی‌کند، بلکه قبل از هم از فرهنگ، ثقافت، دین، اخلاق و بافت‌های اجتماعی و اندیشه و فکر را ویران می‌کند. و طبعا مهاجرت نیز عقده بار می‌آورد، مشکلات بار می‌آورد. بنان اگر این قبرمن قابل توجیه نیست، این اعمال قابل نیکویی سرزنش است.
همینجا بگذارین این سوال را پیش بکشیم جناب وزین و بیاین از خانم سروش هم بپرسیم. خانم سروش، با توجه به آنچه که دکتر وزین گفتن، ببینین پس از این حوادثی که به تازگی اتفاق افتاد در آلمان، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان آمد و گفت که خشونت در دموکراسی ما جای نداره. حالا شما بهتر میدانین که یکی از مهمترین مشخصه های دموکراسی تحمل دیگرها و تحمل نظریات مخالف هست. چه عامل باعث میشه که فرد یا افراد از افغانستان که از امتیازات یک کشور در یک جامعه لیبرال دموکرات بین زندگی میکنن و از او بهرمند میشن، نتونن نظریات و دیدگاه های مخالف را بر بتابن، تحمل بکنن و متوسل شون به خشونت فیزیکی؟
ببین، مسئله دموکراسی یک بحث بسیار بزرگ است و صدر اعظم آلمان و در مجموع مقامات آلمان متاسفانه با مسائل مهاجرین از دید ما البته و آنچه که شواهد در این چند سال نشان داده شتاب زده برخورد میکنند. آلمان یک کشور دموکراتیک است. وقتی که شما فضای دموکراسی را ایجاد کردین و دروازه‌های تان هم باز کردین که مهاجر از کشورهایی که شاهد بزرگترین خشونت ها بودن پذیرفتین، خب باید شما دروازه‌های دموکراسی، گفتگوی دموکراسی و ترویج فرهنگ دموکراسی را اولویت کارتان قرار بدین. برای یک شخصی که در فضای بسته بزرگ شده، تعریفی از دموکراسی را نمیدانه، تعریفی از تحمل را نمیدانه. ما قبلا هم گفتم ما در مربوط یک کشوری هستیم که متاسفانه در تضادهای اجتماعی زندگی کردیم، در تضادهای فرهنگی و سیاسی زندگی کردیم که این مسئله بدون شک بر روان ما تأثیر کرده.
اما چی توجیه داره حمله بر شهروندان عادی و چاقوکشی در معذر عام و حمله بر شهروندان عادی؟ چی توجیه میتونه داشته باشه از دید شما خانم سروش؟
توجیه به صورت قطعی نداره. من برمیگشتم به این مسئله، به صورت قطعی توجیه نداره، ولی اینجا کاستی کار وجود داره. کاستی کار بهی است که وقتی که حکومت آلمان دروازه ها را باز کرد که باید مهاجر بپذیره، باید زمینه تعلیم و تربیه را برای از این مهاجرین آماده میکرد، باید اینا را ادوکیتد بکنه و بعدا به جامعه اینا را به جامعه تقدیم بکنه.
حالا تا جایی که ما میدونیم خانم سروش با افغان‌ها در اونجا صحبت میکنیم، اینها که میرن برشان زمینه سرپناه حداقل فراهم میشه و برشان کورس‌های زبان، آموزش زبان فراهم میشه و تا حد این امکانات مالی هم در اختیارشان گذاشته میشه.
امکانات مالی، سرپناه و مسائل غذایی نمیتونه بر افکار شما تاثیر بگذاره. افکار شما را تعلیم و تربیه میتونه. مسئله تعلیم و تربیه زبان یک مسئله دیگه است. مسئله ای که شما میخواین که شامل یک جامعه شوین، از یک بستر بسته میرین به یک جامعه دموکرات، این کاملا یک بحث جدا هست. در این قسمت تمام کشورهای مهاجر، چون ما با مهاجرین تا به آمریکا هم کار کردم، همیشه یکی از معضلهی بوده که ما در اینجا هم شاهدش بودیم. این مسئله انوز هم متاسفانه در بین کشورهایی که مهاجر میپذیرند توجه برش کمتر صورت گرفته. مهاجری که از جنگ برخواسته، شما این تصور بکنین که یک شخص از زندگی خود میگذره، از بین آب و قایق و با ده ها مشکل شامل یک کشور دیگه میشه، پس شما اصلاح روانی این شخص چطور میتونین تعریف بکنین؟ این مسئله ای است که باید شرایط از نهاز سایکولوژی حکومت آلمان بیشتر زمینه را مساعد بسازه برای طبقه مهاجر بیشتر در این قسمت کار صورت بگیره. تعریف دموکراسی زمان میتونه ممت باشه که این جامعه، درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود بیان بکنه، چنین دید مخالف اسلام است، چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است، هر کس حق داره بدون خشونت دید خود بیان بکنه. اما مشکل در این جا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط به امریکاست، مربوط به اروپاست، مربوط به سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطالب دیگه پیدا کرده.
سروش، سوال ما این بود که با توجه به این نکته هایی که شما یادآوری کرده، یعنی آیا این توجه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه، به جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه. خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرا چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل برخورد نیک با مخالفان در عقیده تاکید میورزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله اینکه الله متعال میفرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل، یعنی قول الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آیات متعدد مخاطب می‌فرماید که اف انت تکره الناس حتی تکونوا مؤمنین، یعنی شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور دار به ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه، در نسل پیامبر علیه السلام، در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را به خاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله بت پرستان و همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان و غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در آیات بسیار صریح واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی عین
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه؟
ببینید، این آنچه که واقع شد بار دیگر تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نکوهش است. از دید من اگر این سوال بپرسم چرا اینجوری میشه، طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه های استخباراتی و جهت های سیاسی نیز به کار گرفته می شوند. یعنی این هم قابل سوال پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت می گیرد، در آلمان صورت می گیرد. و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد آن بحث جستجو صورت می گیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت می گیرد. طبعا گفته می شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم. یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکنند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام حراسی نیز یک پدیده است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج می برند و جهت های وجود دارد در رسانه ها و چی هم در جهت های سیاسی در اروپا و حلقاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن می زنند و شرایط را ایجاد می کنند تا موجب عکس العمل ها و کنش ها شوند. طبعا این واکنش ها قابل توجیه نیست. یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسیسه در کار باشد قربانی در این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهای را در آن زندگی میکنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند. مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این تشکر از این جناب دکتر. خوب، همونطور که پیشتر خانم سرور شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنن که افغان هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان به کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت هایی شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست، به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که بیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل. نه تنها اصلا از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا تازه مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد، حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگه هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگه باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بتا به حادثاتی که دیگه خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بتن. مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که همون مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار های اهمیت است، از لحاظ انسانی به عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی حالا مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا بر تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممت باشه و زمان قابل درک بر افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساب شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمیسازه، نمیره وارد بحث و گفتگو با اینها نمیشه.
بسیار تشکر از این خانم سروش. چون فرصت ما اندک است، بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افرادی که از افغانستان هستن اصلاح شود و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راه حل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست، طبعا در کنار وجود قانون این مثال زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرینی که در کشورهای دیگر به سر میبرند به ویژه افغان ها کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند، باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت های مهاجر پذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که رضا می خواهد یا دوام می خواهد یا سرپناه می خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنام این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولیه است تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با
و کجا جناب دکتر چه تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچو رویدادهای ادامه بیابه در آینده؟ کوتاه لطفا.
طبعا تاثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و در باره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد و طبعا یعنی همچنان تاثیر گذارد در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنها تقویه میشد، موقف سیاسی آنها، جایگاه سیاسی آنها تقویه میشد و این اثر بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان یا هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حداقل اگر حل کلی دائمی نباشد تخفیف این مشکل و این پدیده راهکارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شود. چیز دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کم فهم هستند درباره اسلام، امان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت تربیه و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تعاونی حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه های افراطی و سازمان های افراطی و همچنان دستگاه های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین، فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید، اینجا مجبوریم مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی وزین، آگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی میلمه،
ده آزادی میلمه د خبرونه تخرغ لست. ستاسو کوربا زه احمد تکل سلام وړاندې کوم، او د کرکټ له یو شنونکي مبصر، لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري. خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپېژنې.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. د ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده، او په مسلک په کار رسېږي ډاکټر ولم، ځکه چې تر د پوهنتون نه په 2001 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم، او خپل مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړمه، اگر چې دا د اوس 30 کال عمر مې دی، خو تر اوسه هم د کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی. کله کله کرکټ کو
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
کرکټ سره مو سره کرکټ سره خو ډېر زیات دی ورکوب نه اړیکه لرو. دغه ما یوه لوبه ول چې ډېر دی وړکی عمر نه به مخه کوله، نو زه دقیق خو نه سم ویلی، خو کېدی شي د لاس نه یو ولس کلنې نه خواته مست دې کرکټ باندې موږ پښتنو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې؟
ولا په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته، په ځانګړي توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. څنګه دغه سره هغه چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی، موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شول، او بیا تقریبا 2 کال 1 کال هم پاکستان کې ژوند وکړو. نو زموږ ژوند په جریان کې هلته به موږ کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا 2 کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلې دي، له دوی سره مو کرکټ کوو که نه تاسو بل ځای کې په بله سیمه کې وي؟
نه والا، هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره اړیکه نه والله، دا فکر مې هغه وخت نه و کړی چې زه به ګواکې ملي ټیم سره یو ځای ورځم او تبصره به کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه او علاقه مې د لوبو سره وله، او اکثر زموږ په خپل فامیل کې ما د ماما زوی د غم چې تر کرکټ سره مینه لري، ما هغه به ډېر کې سره بوختلو او ټولو به بس زه هغه به پیژندلی اوسې، دا هغه دواړه خواهی ټول وخت کرکټ کې مصروف دی.
بیا هم څه وخت راغلی افغانستان ته؟ په افغانستان کې مو له ملي لوبډلې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
موږ بیا تقریبا 2002 یا 2001 کال اوسې کله بیرته نوی حکومت په افغانستان کې پیل شو، انتقالي حکومت شو، بیا ریته وروسته منتخب حکومت راغی چې حامد کرزي دوره وله. هغه وخت کې موږ بیرته راغلل، هغه وخت د پوهنتون محصل ولم، د پاکستان نه افغان پوهنتون کې موږ درس ویلي. دلته موږ بیا یو امتحان واخیستو، نو په کابل پوهنتون کې موږ بیرته خپل د طب زده کړو ته ادامه ورکړله. بیا نو تقریبا د 2001 کال یعنی ډېر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوله د افغانستان کرکټ بورډ سره، او اول ځل د 2001 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څه لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې؟ کار مو هلته پیل که نه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا دغه د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم. نو بیا به چېرته څه دوستان وکتل، غوته به مې دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مبصر شم، تاسو څوک پېژنئ چې زه کرکټ بورډ ته ورسم؟ هغوی سره وغږېدم، ما پر ځان باندې ډېر باور وکړ دوه کې دا بډې آسانه کار یو بس څه وینو خو کینې به په لوبې باندې به خبرې کې خو اوس زه پوهېږم چې ډېر زیات تخصص او تجربې ته ضرورت لري او ډېره زیاته پوهه غواړي خو هغه وخت بیا بالاخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی هغه هغه وخت په یونیسپی دفتر کې کار کاوه او دما غسر اړیکې پیدا شول ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا ورخوا ما د باري کار پیل کړل که کانفرنسونه ته په موږ تللو موږ به دا رسمي او غټو پروګرامونو کې ژباړه کوله هم زبان ژباړه به موږ کوله او د دریو د پښتو ژبې ژباړه به موږ کوله او د دې په سلسله کې ډیر زیاتې وادونه تلاله سفر مې ډیر زیات وکړ الحمدلله دې برخې نه ایماد دوستان ترمن داړي کړي راځي او څه ول ډېر خلک نه پېتی ځان په بل اخر ډاکټر صاحب مراد سره برابر سره ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو چې سره خبرو وکړل بیا ماته په سر ول سم کال کې دا زمينه راجول سول چې یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم هغه ته غازی امان الله خان نو به ولې بیا غي لو بو کې صرف دوه دفعه ماته فرصت راکړه چې کمیټي ته کېنم خو هغه د کمنټري کوم نه زیات د کمنټري د ستکري او پروساور او د مال لپاره یو ځهانی ته شوبو وسې دی وګورې چې آیا زه دا کار کولای شم په لاسو کولای به د دې نه دا سفر پیل شو اې ته وروسته 2013 سال کې شپږیزه وا کې دې دا تاریخ باندې لیک ته مخکې وروسته تا وایې چې 2013 2013 کې دوه راغله ولا په بل اخر 2019 کې بیا موږ ته شپږیزه سیاله یو کې بشپړ فرصت راکړه زه ما یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
او بیا دې موږ وخت کې مونږ تلک فرصت راک بیا 2019 کال کې مونږ په غو باندې لکه ډیر کار مو وکړ ډیر تفصیل مو وکړ په کرکټ باندې دې څورس ته بیا چې کورونا راغله په 2019 پیل کې نو دې موږ خپل همکارو کرکټ بورډ کې هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او ډاکټر راپور نو په انګلیسي کې لیکل هغه مریض شو او دفتر څخه نه راتل نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په څو وخت کې عبد الله پښتانه یې نومي هغه ماته څنګه وویل چې راځي او کرکټ بورډ کې وظیفه نیسي چې موږ یو څوک د څه غواړو چې راشي او دا موږ پرونه چې موږ لیکو دا په کلیسي کې موږ لپاره شواره او څه دا نو بیا ما اوس دې چې ورغله ما په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله کومه څه ویلو چې زه د بارون کې په صفات باندې راځم او په دې شرط راځم چې تاسو ماته عنوان ولیکي په کار کې څه مو پسته ویلا نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن دی مال لپاره دوی کریټ کړ چې اکار کې ماته راځي کې لري اوس د میډیا د څنګه مسؤل او د لوبو په پسته نو بیا په موږ د 2020 کال کې د شپږیزه سیالي و د شپږیزه د سیالي مکمل مسؤلیت ماته راځي نه تنه دا چې بیا ما په دې کې په لوبو باندې تفسیر وکړل بلکې نور تفسیر کوونکی هم ما مدیریت کړل چې چا او چا مثلا سنټر دی او څوک څوک به په لوګو باندې تفسیر کوي
bale
نو دا غسه دي ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره
او فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو کا اوریدونکو ته لګ تشریح کړي دا خبره چې د یو شنن کې او د څوک چې تپس مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اوریدونکو ته
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه څه شنو ته خو موږ تاسو پی ګوسته د نوم نه معلوم نه یو څه شنه نه کوي تحلیل کوي یو څه تی او اکثرا په مختلفو پروګرامونو کې موږ ګور څه سیاسي شنو کی او دا څه ورته اقتصادي شنو کی نو
زکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټري په وخت کې هم ډیرای وخت هغه څوک چې کمنټري کوي هغه هم یو ډول سره شنه نه کوي
بېلکل جناب تکل صاحب یعنی تاسو خبره دي چې دقیقه ده خو یعنی مسله دا ده چې څوک شنو کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کې راځل شي او د لوب شنه نه کولای شي خو ځکه چې شنه نه سره سره تا باندې ډاټا ګولګي چې تلاشه مبصر او تفسیر وکړه بیا دا ده چې کله لوب جریان لري چې د لوب جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټو کو باندې بیان کړي هغه دا د ست په نه تنها د لوب شنه نه کوي بلکې هغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم ام زمانه خلکو ته بیان کوي یعنی په لوب باندې تفسیر دا د سی بیا ته په خولي راک سره په هي انرژي سره هغه لوب خلکو ته بیان کوي چې تلویزیون دی ګوري او په زمون کې چې دا شننه هم وکړي چې په دغه وخت کې مثلا د لوبډل مشر په فکر کې ستیریږي، د ځانګړي لوبغاړي په فکر کې ستیریږي، چې د فیلډ نیواله د مثلا لوبغاړي مشخص دینو کې درولې دي، هیڅ امکان نه دي چې مثلا توپ هم کې وتی د تیم کار چې توپ چون کې وتی مثلا دګر ساتون کې څه کارونه باید وکړي. دا ټول مسائل باید په جریان د تفسیره کې څه پوزوندې باندې باندې خلک یې ګوري توته وړاندې کړي.
بله، او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي، ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای، چې نه دای د کوم ټیم پلوی دی هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
تکلته محترم تاسو ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثره د لوبې تفسیره کوونکي چې د خپل هیواد لوبه ګوري او لوبه د ګټلو حالت کې نه وي، لکه لوبه باید بیا د دوی هغه حالت بدل شي، او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بلې، دغه ایتا هغه دواړه خواوې اوري، ایتا د لوبډلې بلاتل کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې بلاتل کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکي، او متاسفانه یو سسي بیا مینوال احساس یې هغه داسې کته د افغانستان یې او څه د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پېښ نه لګيږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتي، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي. یو څه د جنا د تکل ته د خپل د هواد هغه مینا پټیږي نه، چې څو غاړه څو نه غاړه د خپل د هواد د ښه کارکردګۍ په مقابل کې ورته هیجان او احساسات لږ دی. او د خپل شخصي په دې سفر کې هغه ډیر مهمه مسله دا چې زه کوشش کوم چې دا اندول وساتم، او همیشه خوانم چې د دواړو خواو اوریدونکو ته زما پام یې په دې برخه کې. زه خوشاله بدهم چې یو ځل رسول الله چې سریلانکا دی هغه تفسیر کوم دی، یو دا نه ټویټ یې ماته راوکو، هغه وخت ټویټر یاد دی، بیا ورسته د دې د نوم د تاسو پیګې چې ایکس باندې دی په بدل کړی دا هغه باندې ټویټ راوکو. دوی چې چا رسول الله ته ټویټ کړی یو چې زه منندوی یم د افغان مبصر نه چې دای ډیر به طرفه کمنټری کوي، یعنی د څنګه د څه د احساس وکم چې ولا دا صرف د افغانستان دی لوبغاړو صفات کوي او د سریلانکا دی لوبغاړو صفات نه کوي. نو دا مال لپاره بس د یو څه تشویق کوونکی پیغام وسی، یعنی واقعا څه کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې ته به طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږیږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم د سه هم خلک چې اورس په بنگلاديش کې مونږه کمنټریټر ولا دی او چاره ته ټویټ راو خو ما ته لسی دا کمنټریټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس پات کې تور نه لای څوک چې خوشاله ولای خو ولا حسب سره کې چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته مسائل ته توجه.
د سه وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه ده کده نه ده کده ستاده هواد ده کده ستاده هواد نه ده، مګر په غلوبه کې خکلاوي یا ډیره خلوبوي یا یو لوبغاړی ډیر خپ پرفورمنس یا لوبه کوي، نو هغه به حتمان یادوي تاسو کله چې کمنټری کوله. البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر و یو کمنټری مو کړی دا. او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړ چې د مو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې، خو چې کله د افغانستان په مخالف بل لوبډله لوبیږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کینم او تبصره کوم، حکومت ته ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کینم او کرکټ ګورم. زه چې کله کینم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړي لکه د تبصرې پوجي کې نه یم، بیا زه بېخي جدا احساسات لرم. اکثر د دې لوبې ته بيخي هیجان مزياتي او کله کله بس ولاړ باندې ټول جیم خلاص یو څه ولاړ یو بس ته ګور څه درګه څه بکی څه بکی،
یعنی کله چې کمنټری کوي احساسات را کمیږي، او کله چې د یو خپلواک لیدونکو په توګه یې ګورې دی یو افغان لیدونکو په توګه بیا احساسات او هیجان لوړيږي.
بالکل دغه څه ځنه وتا کله چې کله ته ډیر زیات تر احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه مخته وړلای، نو بیا تا تاسو لږ غیر عادي کیږي ځکه چې کتل ته بیا ډېر زیات احساسات او هیجان وکړي ګواکې ته کار خپل مخ ته ونه وړي او بل څه دې هوادونو نمونه مو وخت څه چا سره ما په کې کمنټري کړی دا 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پایل شو چې کله د افغانستان نور هوادونو سره لوبې ولې هغه کې زلانه مو سلسله مې وکړه حواله لوبه دې حالان په مقابل کې د افغانستان درې لوبو لړۍ و هغه کې ما کمنټري وکړه ما نه به دقیق هغه ترتیب هېری خو د سریلانکا په خلاف د بنگلاديش په خلاف د پاکستان په خلاف دغه هوادونو ول څه په مقابل کې ما کمنټری کړی دا آیرلند په خلاف بس زیمبابوی په خلاف دغه دغه
هوادونو
په انګلیسي باندې په انګلیسي باندې دا فقره لوبي سه لایف خپريږي او د نورو هوادونو او دونکو هم ګوري نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرین سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې په انګلیسي ژبه باندې کمنټري کړی
ډیر زیاته مننه د کرکټ شنونکي فرهاد فدایي چې د ازادۍ میلما په خبرونه کې لمون سره خبرې کوي وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربه یادونه وکړه تاسو یو څه کورسونه درسونه یا صنفونه مو ویلې دي حاضر شوی یاست پکې
ما تاسو مخکې اشاره وکړل چې د تکل سم سره کله ما دا سفر پایل کړ نو 2013 کال سمو دا لار پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ د سپورت ورغلو ول تلوبي ول لوبي مولې ده نو په مخ وخت کې هغه د لوبي ولیدلو د کمنټری په اوریدلو باندې مذاکره کړې ده د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل وو هغه وخت شرف الدین شاکر او فرید هوتا کو د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار هغه یو څه لارښوونه راته وکړلې چې دا وکړه او د سې وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د دې نقش ته او دا د غو نقش ا دې نه دې نو چې بیا نور د سې مشخص ټریننګ مونږ اخیستل شي چې تاسو نو تللی یو سرټیفیکیشن وکړی و اوس کله د 2020 کال شپږ دې پیل کېدل نو د لوبي د پیل نمخ کې به لوبډل راتللې تبرینات وکول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې بلته بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټری به وکولم نوروز منګل سره می څنګه ډیره کمنټری کوله د مالتي واور سره کمنټری کوم چې څنګه کوم نو ورځ اوس سره څنګه ناسولم نو د دې لوبډل بل لوبډل سره لګیا او تبرینات وکول نو دا غو مخالف لوبډلې کوم لوبغالي کوم کښاټو او کڅو گاوت سول نو مې صفات کوم چې ته ځکه د موږ سره ناز یو د صفات کې نو دا که سمز دا کړه وکړه بیا بس اوس هم لا دا پوره سره وانه دا تبن چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته په دې پیګه چې ما هیڅ نه دي دا نو زه فکر کوم چې اوس هغه مرحله کې چې څومره ذکر کوم از نور هم ګورم چې ولادي کې ډیر زیات دي څه کول لپاره
شایسته او کار څه سی بایکسره پیټال فدای سه موږ تاسو د مرکه داسې محل کو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبي کوي د امریکا متحده ایالاتونو ساکال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع البته په خو داسې نو د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوري ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوري دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو د امریکا د کرکټ په واده کې د افغانانو ونده له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه د دوی ونده شته
د امریکا کرکټ خو مخ پر وړاندې روان ده دا د وګړو لپاره یو ډېر خدمت کارول تا ډېرې تالې وکړلې چې دوی قربا شو د نړیوال جام نو ځکه چې یو قربا لپاره بس دغه ځای بیا مسؤل وي چې قربا یې نو تاسو اتوماتیکلی د کوالیفیکیشن دغه د کیسه کولای شي نړیوال جام کې لوبو کې چې دا د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وای نو امریکا به د نړیوال جام کې لوبو کې ودې لپاره چې قربانه دې سندې سره یو ځای نو قربانه سي یو غوي ته بس مستقیما انټری ورکول کې تاسو لوبه کې لوبه ته لایې
مګر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړو د پاکستان ماته ول خو
بالکل ته دقیق خبرې تر اعظم جناب یې تاکل ته نو دې سربېره مثلا دوی ته یو دا فرصت په لاس ورغلای دوی دې نه ډیر اعظم کې ټاکه واخیستل کرکټ د سیو لوبه د سپورې کې کنډیشن ډیر زیات ارغیز لري کنډیشن لوبه باندې کله کله ډیر کوي تاثیر ورکول شي د امریکا ټول لوبه په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماته په ټول لوبغالي کې دوی امریکا د زاد سیغې نه مخکې پاکستان سره لوبه وکړي شپږ یو د کشپاک لوبه ټوله امریکا غټره ولې څه چې اول لوبه بنگلاديش ته بایللو لا غیم بنگلاديش سره سیریز وو ته سیریز د بنگلاديش نه وګټي د اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټه او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالې د پین نه مخکې ماکس راسو دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاس وو کې نو ډاکټر صاحب مراد ډېر لنډه موده لپاره راغی او چې امریکا د کرکټ بورډ سی او په صفت باندې وټاکل شو زموږ په نن کې خامخا یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستل ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډېره ښه تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی دی او اغیزناک وخت هلته تیر کړی دی لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ سره ماري فکر هم زوږي چې فاتو کومه بلکې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بایسته دا شخص دغه مته په ټول د افغانانو په حق باندې راځي تر څو تاسو دغه د اروپا کې مشتي استه نور افغانان دي مثلا نړۍ په نور برخو کې مشتي افغانان دي زحمت کش خلک دي نو دا به ثبوت ولا سم ویلای چې خامخا دا کارونه کړی دي نو د وژنه د امریکا کرکټ وړه کړی دا او نتیجه ګوره نو ډاکټر مراد راغی لاندې مودې لپاره ورسره کار وکړو متاسفانه د دې ټینیور ډیر زیات نه وو ډیر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو خو اوس د امریکا په منیجمنت او په سلیکشن کې دومره خبرې مې چې د تکا تک لوبغاړي پاتې شوی دي د لپاره چې دا کومي انتخاب کړی دي دا غوونه هم پیوړی و دا ځای دې دا د دې ټیم اوس مخ پر وړاندې روان ده متاسفانه امریکا کې فنډ او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډیر نه ده ځکه چې امریکا کې نور سپورتونه دي چې هغه ډیر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک سره مینه لري نو کرکټ دومره خلک نه پیژني دا اوس نړیوال جام راغی پاکستان غونډه هیواد مات کې کېدای شي سوپر ایټ ته وځي پاکستان شاته پری دي ډیر امکان شته چې امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان د پاتې شي چې تر اوسه پورې دا ثابت نه ده خو کېدای شي یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستان وي نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او ځکه چې کومه چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي او که څومره لږ سهم هم پکې درلودلی ده باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي
مننه فدای صاحب لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو واده مو کړی
بله بله ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي
بالکل زه زما مېرمن او زما ماشومان دلته یو ځای سره اوسېږي الحمدلله
کولای شم پوښتنه وکوم چې کار کوي کنه څه نور مصرفیت لري
ما په تاسو سره کې ویل چې زما اصل کاریر څه دی او ځانو په صفت باندې ده نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلود مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله کله به سه وګړه چې ایونتونه نو هغه کې موږ ترجمه کوله ما ترجمه زو سم کومه فما دا خو کله کله بس یو چې ترجمه وکړو او د موږ ترجمه سره پروفیشنل ترجمه ده لکه هم زمانه ترجمه یې هغه ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي نو زما یو بوختیا ترجمه ده ژباړه ده او بل بوختیا مې ترسره کړه
کرکټ چې وایي تاسو بوختیا ده کرکټ لوبه هم کوي
بېلکل وسم کرکټ لوبه کوو موږ په هفته کې یو ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو چې موږ لپاره یو ډېر د تفریح زمينه اصل کې کرکټ لوبه
په کوم ځای کې کرکټ کوي په کومو امکاناتو افغانان په خپل منځو کې کنه په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون همشته لګي په جزئیات راته وایي اصل فن
امریکا کې ډېر زیات د هارد بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده او ټورنمنت روان دي او مناسب گراوندونه هم جوړ کړی دي چې هغه ته دوی مسلسل لوبه کوي زه د هارد بال کرکټ نه کومه راغله زه د ټینس بال کرکټ کوم او موږ هم د فستی او افغانان یو او پاتہ کې وګړو راټولېګو درې ساته دوه ساته څلور ساته کرکټ وګو زه مو ټول هفته لپاره د طبیعت جوړي بیا تر بلې هفته پورې وته انتظار یو چې بیا راټول شو بیا کرکټ وګو
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي
نه د ما ماشومان چې دی هغه د فوټبال ډېر ښه مینوال دي افغانستان کې سوالو کرکټ راځره کاو خو دلته راغلي دی اوس فوټبال سره مینه ډېر
سره اله تم دای چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی چې دوی ساکر ورته وای کنه
بالکل سہولتونه دلته ډېر دي مثلا هاشتا گراوندونه دي د کرکټ لپاره اوس دومره گراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوټبال لپاره گراوندونه دي دا د ما د کور څنګه ته لس دقیقې 15 دقیقې فاصله کې یو ځای د سپورت کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوټبال گراوندونه دي او د کرکټ لپاره موږ زو ان د تلويخ دقیقې ډرایو کوم انته زو آلته یو ورکه غوند ګراوند لرو چې رقم کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی نو سہولت هم د دې زمينه برابرې د ماشومان ته مفاته ډیر د مایلو
د افغانستان د کرکټ راتلونکو ته څه ډول ګوري تاسو فکر کوئ چې همدغه اوسنۍ قوت چې پکې دی دا به دوام وکړي
دا خو د سې د جنابه تکل سمو درم کومه کرکټ وده کې یو ګمر نور هم کرکټ راځي چې د پندو سوریزو نړیوال جام سیالو نه ورسته کله افغانستان څلور هیوادونه مارکل چې په دې کې درې اتل هیوادونه مارکل چې مخکې دوی اتل ولی ګټل ولا پاکستان انګلستان او سریلانکا دي نو تاسو وکړل چې ډیرو خلکو مینا او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسواله تاسو وکړل چې خلکو خپل ماشومان را وسلو اکاډمۍ کې شامل کړل اې دې لپاره چې ماشومان اکاډمۍ کې شامل کېدل نو مجبور شول خلک چې نور اکاډمۍ جوړي سکر اکاډمۍ جوړې سولې نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ځان ثبت کړي دې لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کې نو باید اکاډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي بیا د غوي ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي بیا د اکاډمۍ په کچه نه لوبغاړي ټاکل کېږي انتخابي بیا د زون په کچه باندې لوب کوي بیا د زون د کچه نه هغوی راځي مثلا درې ورځې نه څلور ورځې نه لوب کوي راځي بل اخر چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي نو دا غو پروسه د سيتي کې اوس لوبغاړي را روان دي نو تازه تازه لوبغاړي راغلي موږ کې چیرته ځوانانو ګورو موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې هغه ته تاسو کې تاسو موږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمی په کې وځلې د ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې وځلې د علامه محمد غسان پر بيخي ځوان ورکه الګ ده او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری دي او د فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات په نسبت نور ملکونو ته کم دي او اوس هم مخ پر ښه کېدو دي د افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا د فاته بودیجه ورکول کیږي هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفي کوو څو ګورې د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډیره پیاوړې شوی ده موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خخ ګراوندونه لرو د کابل نړیوال لوبغالی کې دیسی په ډیره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه سي دوی د برخې خبرې کړې دي چې عمان او نیپال هیوادونه راځي افغانستان کې کرکټ وکړي نو تاسو د ټولو ته وګورئ دا ټول امکانات چې څومره زیات پلاره او وقار چول کیږي دا به د کرکټ وده لپاره ډیر مثبت پایلې ولري نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلای شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کیږي او موږ به ان شاء الله ډیر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډیر ښه قوت پیژندل کیږو د تیر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم چې تاسو رسنۍ وګورئ اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند له وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده یعنی تاسو تصور کولای شئ چې د پاکستان نوم نه اخلي څوک د سریلانکا نوم نه اخلي څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي په آسیا کې څه مګر د بنگلاديش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کوي ده او دا ټول د راتلونکي خوالي لپاره زمينه ساز سارونه وحتی دي ان شاء الله کرکټ به لا هم وده کوي
تیر زیات مننه فدای صاحب ک د مرکه پورسته برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه د کرکټ د یو شانون کې په توګه د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه یا او د کرکټ د یو مینوال په توګه ورسته خبري غواړو له تاسو واورو
د کرکټ د یو مینوال په صفه باندې دا تکل سره دا غهيله د نورو مینوالو سره راځي باید د خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو او مونږ د ملي ټیم تر شا ودرې او ست دعا وکړو ان شاء الله موږ ملي ټیم ماشا الله ډېر پیاوړې یو ټیم دا د نړۍ په کچه باندې د افغانانو لپاره د ډیرو ویاړونو سبب ګرځېدلای دی نو زما خپل شخصي هیله به د خپل مینوالو د وطنوالو د دوستانو نام دغه یې خپل ملي ټیم لاټر وکړو ان شاء الله دا ملي ټیم به موږ لپاره ډیر لاسته راوړي او بل پرنامې پروګرامونه هم دغه دي چې کرکټ په برخه کې به بوختي ان شاء الله او ستر څومره موږ ته زمينه برابرېږي د کرکټ په برخه کې به خدمت کوو زما خپل شخصي موخ او هدف دا دی چې ان شاء الله د نړیوال شورا لوبې شکلې دی آی سی سی ایونټس شکلې لکه دا ورلد کپ دی یا چمپینز ټرافي دی ان شاء الله غولو به تزلاره پیدا کوم او غولو به کې د افغانستان په تاسو ولي باندې د افغانستان په لوبډله او د نړۍ په نورو لوبډلو باندې ان شاء الله تفسیر وکړي
د کرکټ له شنون کې او مبصر فرهاد فدای سره مو د ازادۍ میلم په خبرونه کې ځنګړې مرکه اوریده تر بیا د خدای پامان
سرخه د سپین لګي زهر 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 سرخه د سپین لګي ډېر خزوان دې تیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا سرخه د سپین لګي ډېر خزوان دې تیر کا هاغه پخوانه پخوانه مين دې هیر کا هاغه پخوانه
چی بزان جوڑ کو خاپی رئے بدہ حرم شولی بیا چی را روان وقبل کو